په پام کې نه نیسي او یا هم ځینې ښځې خپل ځامن هڅوي تر څو له خپلو میرمنو سره د خلکو په مخ کې ناوړه رویه او چلند وکړي. دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وکمې جبرخیلې د ښځو چارو وزارت له مسلکي مرستیالې سپوږمۍ وردک نه کړې دي. تاسو ته د اورېدو بلنه درکوم.
کلی وردک، ځینې نارینه ولې د نورو خلکو په مخ کې له خپلې ښځې سره ناسم سلوک کوي؟
د دې چلند لامل مهم دا دی چې ما په ډیرو خپلو خبرو کې همیشه تاکید کړی چې د ماشومانو روزنه او خوونه د کورنۍ د غیږ نه شروع کی پیل کیږي، او مهمه دا ده چې پلارونه او میندې دواړه دو موضوع ته توجه وکړي. هغه توپیر چې د لور او د زوی ترمنځ د مور او د پلار په واسطه، د بده مرغه چې زیاتره د مور په واسطه تسره کیږي، همیشه باید الکان ته ښه خواړه ورکړل شي، ښه لباس ورکړل شي، ښهښوونه روزنه وشي، احترام ورته وشي، د هغو کار د نجونو په واسطه، د دوی د خویندو په واسطه وشي، د دوی د استراحت زمینه ورته مساعده شي. نو دوی د ماشومتوب نه په مغو مفکوره لویږي، او ښځې ته، خور ته، او په ټوله کې ښځې ته په کم نظر ګوري او په کم نظر کتل کیږي. او هغه ویره چې د ده په زړه کې وي کله چې واده وکړي، هغه ویره د ده په زړه کې وي چې ګواکي د ما مور او د ما پلار داسې فکر ونه کړي چې زه ښځې ته ډېر احترام لرم او ښځې ته ډېر وخت ورکوم او د ښځې ته ښه موقف غواړم. په خاطر د مقابل طرف د خوشحالۍ دپاره غواړي چې دا د ټولو په تر مخ توهین کړي، تحقیر کړي، او یا همیشه نیواکه پرې وکړي. مګر دا واقعا ډېره بې انصافي ده، او دا به ډېره ضروري وي، او ډېر به د دې نارنج وړي، او شخصیت یې ورځ تر ورځې ماتېږي، او شخصیت یې ورځ تر ورځې دا احساس د ضعف کړي، احساس د دې کړي چې ګواکي زه دلته د غلام په صفت راغلی یم، نه د یوې ښځې، د یوې مور په صفت. نو زه فکر کړم چې تاسو یوې ډېرې مهمې خبرې ته اشاره ارسولې، اشاره هم کړې ده په دا سوال کې چې ښځه هر ځای چې وي حق لري، د یو ښه ژوند حق لري، حق لري چې وستایل شي، مننه ته وشي، تشویق شي، او کله چې د دې روان آرام وي او احساس د یو ښه شخصیت وکړي، ښه با شخصیت اولادونه بلوی کړي، اولادونه به تربیه کړي و به روزي. مګر که هر ځلې دا توهین شي، تحقیر شي د ټول په مخ کې، دا به د دې په روحیه باندې ډېر غټه ضربه وي.
دغه ډول ناسم فکرونه څنګه له منځه وړلی شو؟
د مو په نظر د حل لارې همدا ده چې ډېره توجه وشي د کورنیو، د کورنۍ د والدینو په سر باندې ډېره توجه وشي. همدغه برنامه چې تاسو جوړه کړي، کله چې د رادیوګانو د طریقه خلک وار وي، کورنۍ وار وي، او دغه د مو تاسو نظریات تونه خبرېږي، فکر کړم دا به ډېر یو مثبت تاثیرات پرې وکړي. کېدای شي چې معلمین دوته ډېره توجه کړي، په څه چې ماشومان د غواله چې ښوونځي ته ځي، او د معلم د ښوونکو خبرې ډېر دوی ته د منلو وړ وي، او ډېره په علاقه غوږ ورته نیسي. په کتابونو کې، په نصابو کې، او د معلمینو په شروع د درس کې چې دوی پیش د دونه چې درس ورکړي و مقدمه وړاندې کوي. زه فکر کړم چې د یو دوستانه محیط د جوړولو لپاره په کورنیو کې هغه اولینه، هغه مهمه، ضروري خبر همدا ده چې د موږ او تاسو کورنۍ باید ډېر دوستانه چاپېریال ولري، یعنی یو بل ته ډېر احترام ولري، یو بل ډېر حمایت کړي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د خلکو په مخ کې لمیرمنې سره د خاوند بد چلند او رویه ته ځنګړې شوی و، هم دومره و. تربیه مو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
غوغور دن کو سلام خدای مو روغ او خوشاله لره ل کورونا څخه ځانونه پټکې ځکه ډیره په سرعت خبرېږي ډیرو ته کورونا هم لکلنګ غوډا شوا نو عمرونو عمرونو د زړه ارمانونه پی وېستل او زړه بدل مالونه په څو چنده ګرانه بای او پلورل او د کورونا پټ کورونای چارواکي د پیسو هلو جدولونه جوړوي خبرونه په پایل کې د غلي کو نو ځوابونه دراورو چاوری دن کو را لگلی او پروفیسور صاحب جواب ورکوي
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لګلی دي او پوښتنه یې کړې دي نو که د هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډیر به خوشاله شو
سمه ده خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه
وو صاحب ورکولی شي اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي خو ما ته مناسب وبللې
مننه مننه ستاسې حسن نظر دی نو لیک ولوله
ښه صاحب دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي که یې د پیدا کولو چل را وښیې
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والیک وایم او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی بنډل
هغه څنګه
خو چې سبا بله ورځې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پې واخلي
پروفیسور صاحب د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای
نو دا ولې چې د بې سوادانو او نیمه بې سوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دې دی زده
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو
نو روپۍ څه وکړي
روپۍ دې له کوم زاړه پیسهدار سره واده وکړي او چې پیسې یې ترلاسه کړي ځان دې ته غیب کړي دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي یو بل لیک را واخله
ښه دغه بل لیک پسر لیوانی را لیگلی دی او وایی چه لسهار ترشپی پوری بیسرایم او چه شپشی نویده شم او لکروخ سرای خسام خوب کوم چه دا ولی؟
دایی ندی لیکلی که لسهار ترشپی ولی بیسره کیگی؟
لیکلی دی هغا بایی کلا چه سهار خر تراوزم او دی دکاندارانو، موتاروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بینصفی و بینم نو یاو دم بیسرشم او داغ بیسری می بیا ترویده که دو نخه کیگی نو دای وایی چه درو درمال وکړم که تاویزونه
پسر لیونیا نگدی دا چه زم بیسرشم زکه د او زمانی او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو بی انصافی، بی عدالتی، بی تفاوتی ټول جامعه خرابه کړې ده او که رښتیا را باندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته ټول لکه د تا بې سوره دي خفه کېږي به نه د علاج خبره دې کړې وه که د ما منې نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه قرار قرار په خپله ښه کېږي له خیره سره
پروفیسور صاحب ښه لاره دې ور وښوده خو که دا یې وکولی شي
سختی غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې دا موږ پروفیسوران نه ګوري همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو د فتن سکته کوو
دغه بل لیک سودا خان سودایی را لېږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل را وښیي چې مشهوره شم
سودا خانه بچو که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپو او صاحب نظر په نامه ورغواړي. بیا نو ګوره چې څومره مشهوریږي، بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې، او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي. په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي. فیسبوک ته شه بچو له کنځلو یې پیل کا، پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي.
اوس د کرونا د ورځو یو کیسه هم واورئ. کله چې په هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو اعلانونه وشول او روغتیا وزارت وویل چې خلک د خپل لاسونه مینځي او په لاس د الکول لرونکي مایع وهي، نو فیروز شاه چې ټول عمر له مرګ نه پټ ګرځېده ژر ځان بازار ته ورساوه چې دغه شیان واخلي. هغه ایله دومره پیسې درلودې چې همدغه پاکوونکي شیان پرې واخلي، خو هغه د کرونا له ویرې ټول شیان له اندازې زیات واخیستل او په زړه کې دام تېره شوه چې که بیا دا شیان ګران شول نو په ګرانه بیه به یې بیرته وپلوري. له همدې عمله یې ښه پریمانه واخیستل او له پیسو ځان خلاص کړ. څو ورځې تېرې شوې چې رښتیا هم لاس پاکوونکي شیان ګران او حتی له بازار نه ورک شول. همدارنګه خوراکي مواد هم کم او ګران شول، په داسې حال کې چې فیروز شاه خواړه هیڅ نه و ذخیره کړي. د کوڅې دوکانونو خپل مالونه څو چنده ګران کړل او په دوکانونو یې ولیکل چې له قرض نه معذرت غواړي. داسې نانوایي هم له پور ورکولو معذرت وغوښته. د فیروز شاه هم پیسې خلاصې شوې وې او هم یې اوړه غوړي وریجې او نور شیان، نو مجبوره و چې یا له چا پیسې پور کړي او یا هم دغه خوراکي مواد په پور واخلي. خو له ډېرې سرګردانۍ وروسته هم چا نه پیسې په پور ورکړي او نه هم چا خوراکي مواد لکه اوړه وریجې چای بوره غوړي او نور. اوس نو فیروز شاه حیران پاتې شو چې څه وکړي او خوراکي شیان په څه شي واخلي. له ډېر چورت وهلو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې سمدلاسه به لاس مینځونکي مایع، صابونونه او نور الکولي مایعات په خوراکي شیانو تبادله کوي او خپل ژوند به په مخ بیایي. په لومړۍ ورځ یوه کلچه د لاس مینځلو صابون نانوایی ته یووړ چې ډوډۍ پرې واخلي. نانوای چې سړی دغسې مجبور ولیده نو زړه یې پرې خوږ شو او څلور ډوډۍ یې ورکړې. بیا یې یوه د لاس مینځلو مایع دوکاندار ته ور وړه چې وریجې پرې ورکړي. دوکاندار هم چې سړی محتاج ولیده نو د نری وریجو پر ځای یې یوه کیلو غټې وریجې ورکړې. په دې ډول به فیروز شاه هره ورځ الکولي مایع، صابون او نور شیان وړل او د اړتیا وړ شیان به یې پرې اخیستل. خو بدبختي یې دا وه چې خوراکي شیان ډېر زیات ګران ورته تمامېدل او په لنډ وخت کې یې پاکوونکي مواد خلاص شول. او دا داسې وخت و چې د کرونا ناروغي خپل اوج ته رسېدلې وه. اوس نو له ډوډۍ نه زیات ویروس پاکوونکي موادو ته اړتیا وه، خو فیروز شاه نه دغه شیان درلودل او نه هم خوراکي شیان. سهار وختي چا دروازه وټه کول او چوروت له خوراکي موادو بار موټرې د کور مخې ته ولاړ و. یو تن ورته وویل چې دا مواد له تا سره کومک شوی، ژر ژر یې کور ته یوسه. فیروز شاه د خدای ډېر شکرونه وایستل او ژر ژر یې شیان کور ته ننه ایستل. په سبا یې د وړو یوه بوجۍ پښه وه چې بازار ته یوسي او لاس پاکوونکي مواد پرې واخلي.
وروره مالټی په څو دی؟
خوره ته ودرېږه چې زه د فیسبوک وګورم.
د څه لپاره؟
اوس تحقیق مه کوه، لکه ودرېږه.
زر که وایه چې را باندې ناوخته سوه.
خورې نه یې خرڅوم.
ولې؟
یو بل تن هم کرونا نیولی او که یو بل تن هم ونیوه نو مالټی من په 2000 افغانۍ کېږي، بیا یې خرڅوم.
دا خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.